کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي په افغانستان کې د شپې 11 بجې کیږي د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز لرو د افغانستان د ملي وحدت اجرایوي رئیس ویلي دي چې کلو یا جرګه په اساسي قانون کې تعدیل تایید هم نکي د حکومت تر 15 کلونو پورې خپل کار ته ادامه ورکوي په استانبول کې ځانمرګي برید کې مرګ جوړ شوې ده او د دوبۍ د هوایي شرکت د الوتکې په سقوط کې 25 سپرلۍ وژل شوې دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
هغه پیسې چې په تیر یو کال کې د افغانانو په غیر قانوني مهاجرتونو کې د ملک نه وړل شوې دي قریب 2 میلیارد ډالره کیږي په هند کې د کرکټ د شلوریز جام مسابقه چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه وه پای ته رسیدلې او هندوستان لوبه ګټلې ده نن د شیندلو مرغلرو پروګرام هم شته مګر دا پروګرام د وخت سبب شوی دی اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د افغانستان اجرایوي ریاست ویلي دي چې کده جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقه لمخې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون تایید هم نکي د حکومت به په همدې اوسني شکل تر 15 کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي نن په استانبول کې ځانمرګي برید شوی دی په دغه ځانمرګي برید کې چې نن په استانبول کې شوه 15 تنه وژل شوی او لک تر لګه شپږ دیش کس زخمی شوی دی د ترکیه د روغتیا د چارو وزیر ویلی دی چې په زخمیانو کې د 15 کسو حال خراب دی د روغتیا وزیر هم د غرض ویلی دی چې په زخمیانو کې 2 تنه خارجیان دي 14 په استانبول کې د استقلال په واټ کې شوی دی دلته یو مارکیټ دی او د هفته په اخر کې پکې معمولا ډیر غنګونه وي پولیسو سم دستي سیمه قرنټین کړی دی امبولانسونه او د عدلی طب کارکونکو ور رسیدلی دي د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف چې استانبول ته په رسمي سفر تللی دی دغه حمله غندلې او د ترکیې د حکومت اول سره خواخوږي څرګنده کړې ده د فرانسې خارجه وزیر هم دغه حمله غندلې هغه ظالمانه حمله بللې او ویلي دي چې فرانسه د ترکیې تر څنګ ولاړه ده د ترکیې په پایتخت انقره کې په تیر کال کې د بم د 14 نه وروسته امنیت ټینګ شوی دی مګر د مارچ په میاشت کې په حمله کې چې کوردی یاغیانو ویلي دوی کړی ده د 2 بم چونکو په شمول 9 دیش کسو وژل شول مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د دوبۍ د هوایي شرکت الوتکې د روسیې په جنوب ختیځ کې په روستاف کې د کوزیدو په وخت کې سقوط کړی دی او 25 سپرلۍ ټول مړې شوې دي چارواکو ویلي دي چې په 909 دیش نمبر بوئنګ الوتکه کې چې د دوبۍ نه پرواز وکړ 55 سپرلۍ او د الوتکې 9 تنه عمله وه د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي کېدای شي چې د انساني سهوې او یا تخنیکي ستونزې له کبله دغې الوتکې سقوط کړې وي د کرملن نطاق ویلي دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته تر هر څه د مړو شوو کسانو د کورنۍ سره مرسته ډیره مهمه ده د دوبۍ هوایي شرکت او د بوئنګ الوتکې کمپنۍ دواړو د مړو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده د دوبۍ د هوایي شرکت خبره ده چې په سپرلیو کې 40 روسان 8 تنه اوکراینیان 2 تنه هندوستانیان او 1 کس د ازبکستانو د امریکا یو نظامی مامور وایي روسیې خپل اکثر جنگي الوتکې د سوریې نه ایستلې دي خو په منځني ختیځ کې د امریکا د عملیاتو د څارنې د قومندانۍ نطاق پرونه ویل کومې الوتکې چې پاتې دي په جنوبي خار پالمیرا کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره په جنگ کې د سوریې د قواوو په ملاتړ هوایي بمباري کړې ده ډګروال پات ریډر ویلي دي روسي قواوو هم د غراز د یاغیانو په ضد د سوریې د قواوو د ملاتړ لپاره د هوانو نه هم کار اخیستې ده
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمهونی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو خبريږي. د اردن حکومتي نطاق وایي چې اردن با په څورزو کې په لسګونو مقدس ځایونو کې چې د مسلمانانو او یهودانو دواړو لپاره تقدس لري کمرې ولګوي. د دغه نظارت بندوبست سو میاشتې مخکې د دې لپاره شوی دی چې د نظر هغه اختلاف را کم شي چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تشدد زیاتوي. د اردن او اسرائیلو ترمنځ په دې اختلاف دی چې کمرې په کوم ځایونو کې ولګول شي. اسرائیل وایي د دوه جماعتونو په شمول دی په هر ځای کې کمرې ولګول شي، خو د اردن د یو جماعت محافظ وایي چې په لارو کوڅو کې د کمرې ولګول شي چې د اسرائیلو د امنیتي قواوو سرغړونې وښودل شي. د بلجیم صدر اعظم په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې د تروریستي حملو د مشکوک سړي نیول کېدل چې پرون د جمعې په ورځ گرفتار کړ شو، د دیموکراسۍ د پاره د مبارزې په لاره کې مهمه نتیجه بللې ده. د بلجیم صدر اعظم او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پرون د بروکسل د مولنبیک په سیمه کې د صلاح عبدالسلام د نیولو نه وروسته د خبریالانو سره خبرې وکړې. اولاند د اروپایي اتحادیې د مشرانو سره غونډه درلوده او په بروکسل کې و. چارواکو ویلي دي چې د عبدالسلام پښه زخمی وه او په روغتون کې بستر و. توقع ده چې هغه په څو راتلونکو ورځو کې فرانسې ته ولېږدول شي. اروپایي اتحاد او ترکیه پرون د جمعې په ورځ یوه موافقه لاسلیک کړه چې د مهاجرت دغه بحران حل شي. په اروپا کې د دویم نړیوالې جګړې رئیسې د مهاجرو تر ټولو لوی بحران اوس راغلی دی. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټاسک او د ترکیې صدر اعظم داوود اوغلو موافقه ډیره مهمه ګڼلې ده. د ترکیې صدر اعظم ویلي دي چې د جمعې په ورځ د ترکیې اروپایي اتحاد لپاره دغه موافقه یوه تاریخي موافقه ده او یوه تاریخي ورځ وه. د دواړو خواو ترمنځ موافقه د یک شنبه په ورځ رسمن عملي کیږي. د دې نوې موافقې په اساس به ټول مهاجر چې د سوریې او نورو هیوادونو نه په غیر قانوني ډول د ترکیې له لارې یوران ته اوښتي دي، د پناه غوښتنې عریضې به یې وکتل شي، هغه به ثبت او راجستر شي او دوی به بیرته ترکیې ته واستول شي. په زرګونو هغه کسان چې په قانوني ډول د پناه غوښتنه کړې ده د اروپایي اتحاد په اتلسو هیوادونو ویشل کیږي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. هغه امریکایي چې وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش نه تښتېدلی دی، اقرار کړی دی چې سږکال یې تصمیم ونیو چې په منځني ختیځ کې د دغې وسله والې ډلې سره یو ځای شي. دغه فیصله او تصمیم یې د عقل په اساس نه دی کړی، عقل یې سم کار نه کوه. محمد جمال په عراقي کردستان کې په تحقیق کې دا خبره کړې ده. د غشپګ وی کلن هلک په دې هفته کې د عراق د سنجار خارته نږدې د پېشمرګه کردانو وسلوالو ته ځان تسلیم کړی دی او د همغه وخت رئیس تر اوسه د دغو وسلوالو سره دی. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې قواوې یو فلسطینی چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو په عسکرو حمله وکړه ویشتلی او وژلې دی. د فلسطینی حمله کوونکي په داسې یو ځای کې اسرائیلي عسکر په چاقو ووهل چې فلسطینیانو په اسرائیلي پوځیانو باندې په دې تیرو څو ورځو کې څو ځلې حملې کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د تشدد د پیل کېدو رئیس لږ تر لږه 8 تنه اسرائیلیان او 2 امریکایان وژل شوي دي. اسرائیل د فلسطینیانو په مشرانو تور لګوي چې ځوانان لمسوي چې بلواګانې وکړي. فلسطینیان دا خبرې ردوي، وایي نور د اسرائیلو دغه اعمال نشي زغملی او د سولې چانس هم کم ښکاري. په زیمبابوې کې کاتولیک کلیسا په سیاسي ګوندونو او د هغوی په پلویانو باندې غږ کړی دی چې د عمومي انتخاباتو په درشل کې دی چې د اګست په میاشت کې کیږي، په ملک کې د ژورنالیستانو د تهدیدولو او ډارولو نه لاس واخلي. د کاتولیک کلیسا د مطبوعاتي ادارې مسؤول ویلي دي د تاسف زده دی چې د سیاسي ګوندونو طرفداران به جګړې وکړي او ژورنالیستان به تهدید کاندي. د بحرین مقاماتو شیخ خواجه د هغه د بشري حقوقو د مبارز ورور عبدالهادي خواجه د 15 کاله بند وروسته خوشی کړی دی. هغه په 2011 کال کې په بحرین کې د پاسون د قضیه له کبله بندي شوی و. د خواجه کورنۍ نن په ټویټر کې د صلاح عکس خپور کړی دی چې د خپل کورنۍ د غړو سره په موټر کې ناست دی. د صلاح کورنۍ ویلي دي چې نن سهار ورته تلیفون شو چې صلاح خوشی شوی دی. د برازیل د سترې محکمې قاضي القضات په خانه جمهور رئیس لویس لولا دی سلوا د کابینې د مقام د منلو نه منع کړی دی چې د رشوت د الزامونو نه په خلاصېدو کې ورسره مرسته ونه شي. د برازیل د سترې محکمې قاضي ګلمار مندیز چې پرون د جمعې په ورځ خپله فیصله اعلان کړه، وویل چې د لولا وزیر کېدل د اساسي قانون خلاف ورزي زیاتوي. په برازیل کې د کابینې وزیران په جنایي محکمه کې د محاکمې نه مسؤل دي، خو یوازې په ستره محکمه کې محاکمه کېدل شي. او د کرکټ په شلوریز جام کې نن هند او پاکستان لوبه وکړه. د هند ټیم د پاکستان